نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. نن با إن شاء الله مونغ دا الله تعالى بفضل سرا نوي سپارا شورو كو او نوي سورت تي او دا دي سورة الانبياء. اس پا مونگ دا دي تفسير كو دا آية نمبر 1 نواخلا دا 23 پوري، يعني دا ولني آيات نواخلا دا درشتم آيات پوري. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم، نزدې راغی د خلکو د حساب وخت، د خلکو د پاره د هغوی د حساب وخت. اقترب وایي چې یو شی ډېر زیات نزدې راتلو والی وي، لکه مونږ خلک چې وایو چې دا شی زما په سر راغی او ودرېدو، یعنی دومره نزدې راغی. هغه وخت ډېر نزدې راغی چې د خلکو حساب کتاب به کېږي. الله تعالی خلکو له خبرداري ورکوي چې اے خلکو ویښ شئ، ستاسو د حساب وخت نږدې شو. وهم فی غفلة معرضون، لیکن د خلکو حال څه دی؟ د هغوی حال دا دی چې هغوی په غفلت کې دي، بې خبره ناست دي، هیر دي ترینه، هیڅ خیال او توجه یې نشته. د هغوی په غفلت کې کمی نه راځي، نه هغوی څه تیاری کوي، نه هغه کارونه کوي کوم چې هغوی له کول پکار دي. په دنیا کې داسې نښتی دي، داسې مشغول دي، دومره مصروف دي چې د قیامت نه بالکل غافل دي. یعنی خلکو له د دې دنیا نه تلل دي او دا خبرداري هغوی له څوک ورکوي؟ دا څوک محکمه موسمیات والا نه ورکوي، بلکې دا رب کائنات ورکوي. او دا هغو خبره د هر چا نه رښتینې ده. ای خلکه، په دې خبره پوه شئ چې ستاسو د حساب کتاب وخت نږدې را روان دی. چې کله هم ستاسو زړه په دنیا کې ولګي او ماده پرستۍ طرف ته لاړ شي، نو دا آیتونه وایي. دا به تاسو د دې دنیا نه ډیټیچ کړي، دا به تاسو ته حقیقت وښيي چې زما د تلو وخت رانږدې شو او زما حال څه دی. تر اوسه پورې په غفلتونو کې یم. که مونږ نن خپل ژوند ته وګورو، نو زموږ کوم قسمه خبرې دي او څنګه مجلسونه مو دي؟ زموږ چې کوم ملګري دي، دغه شان زما شپې ورځي. آیا د دې نه د یو داسې کس پته لګي چې د چا د حساب کتاب وخت نږدې دی؟ ځکه چې چا ته پته وي چې زما د حساب کتاب وخت نږدې دی، نو د هغو ژوند بیا داسې نه وي. د هغو په ژوند کې او د چا نه چې دا خبره هیره ده، د دواړو په ژوند کې ډېر غټ فرق دی. خدا نخواسته که چېرې موږ ته پته ولګي چې سونامي را روانه ده، نو زموږ به بیا څه حال وي؟ څومره تیاری به کوو بیا مونږ؟ هر څه به پرېږدو او زموږ ټوله توجه به هغه طرف ته شي. خپل خوراک څښاک به کوو، اوسو به او د سونامي تیاری به کوو. دا خو سونامي ده، او د دې خبرداري خو یو انسان ورکوي. لږ سوچ وکړئ چې رب کائنات وایي چې ستاسو د حساب کتاب وخت نږدې دی، نو په دې کې نه څه دروغ دي او نه داسې څه خبره ده چې کیدی شي چې دا رانه شي. سونامي خو ممکنه ده چې رانه شي، خو بیا هم مونږ دومره تیاری کوو. او رب کائنات وایي چې ستاسو د حساب کتاب وخت نږدې دی او زموږ هیڅ تیاری نشته. دا څنګه کیدی شي؟ که زموږ وړوکی شان اگزام وي، نو بیا زموږ لاس او پښې رپیږي. هی، تاریخ تا دی نږدې شو، هی نن زما امتحان دی. ما خو ټولو ته ویلي هم دي چې زما سره به خبرې نه کوئ. او هغه ورځ چې په هغې کې مونږ ته د ټول ژوند حساب ورکول دي، او هغه هم یو سړي له نه دي ورکول، هغه رب کائنات ته ودرېدل دي. او انسان وایي چې بس زما دا ژوند یې نه ډیسټرب کیږي، چې څنګه په دې ژوند کې مزید دي او خوشحالۍ دي، پارټیانې دي، او زه به په غفلتونو کې یم او ژوند به دا شان روان وي. نو دا خو رف پیدو والا خبره ده چې الله ته به ادریږو او ما ته به دا ویل وي چې ما څنګه ژوند تیر کړی دی. د دې خبرې د اورېدو سره خو د بنده د لاسو اخپو نه سا لاړ شي چې دا وخت څومره نږدې دی او د دې باوجود مونږ خپل وخت ضایع کوو، کله په ګپ شپ کې، کله د ټي وي مخې ته، کله په ډرامو باندې. داسې ښکاري لکه د الله چې پوره مخلوق دی او هغوی داسې په غفلت کې دي. او سبحان الله، تاسو د الله تعالی دې لفظونو ته وګورئ کوم چې دلته استعمال شوي دي. فی غفلت، د فی دا لفظ چې دی د دې معنی ده چې یو شی په بل کې داخلیږي، او بیا ورپسې هم لفظ راغلی دی او دا جمع دی، یعنی دا ټول انسانان چې دي نو دی په یو لوښي کې دننه ننوتی دي، داخل شوي دي، دننه ډوب شوي دي. داسې ښکاري لکه د یو وړوکي امتحان دی او داغونه چې چاپېره کومې کیلونې دي، لوبو والے سامان دی، ټویز دي، او هغه د دغه سامان سره مشغول دی، لوبې کوي. دا د ګنټې کېدو والے ده، تلی به وشي او وخت به ختم شي، لیکن دا غو سره د سره پروا نشته. هغه داسې مصروف دی چې دا غو سره هیڅ فکر نشته. دا ایمان بالآخره چې دی که نه، نو دا د غټ نه غټ غفلت نه بنده را پاسوي. لیکن دا سوس خبره دا ده چې زموږ ایمانونه ډیر کمزوري شوي دي. دا د هغه خلکو خبره ده چې هغوی ځان ته مسلمانان وایي او په آخرت باندې دا هغوی ایمان دی. زموږ ایمان دی چې یوه ورځ شته د قیامت. دا د هغه خلکو خبره ده چې په غفلتونو کې دي، بازارونه ډک دي، کپڑے او کپڑے. دا سخکاری لکه د ټولې دنیا چې کپڑے پکار دي، کپڑے ختمیږي نه. دا ډیزاینر، هاغه ډیزاینر، دا دکان، هاغه دکان، او دکانونه او دکانونه. دا سخکاری لکه د ټولو چې یوه مشغله ده، د ټولو منډه بازار طرف ته ده. دا د هغه خلکو حال دی چې هغوی ته حساب کتاب ورکول دي. او وخت نږدې راغلی دی چې په ټي وي باندې د سونامي اعلان وشي، نو زموږ ورځ بدله شي. او الله تعالی په قرآن پاک کې اعلان کوي او زموږ ژوند نه بدلیږي. نو موږ ته د څومره کار کولو ضرورت دی؟ موږ څومره وروسته یو؟ د الله تعالی څومره مخلوق دی؟ یعنی په خپلو مسلمانانو کې که تاسو وګورئ، هغوی داسې ډوب دي په غفلتونو کې چې د هغوی د سره هوش نشته. داسې ښکاري لکه ټول چې ودو دي. رب العالمین اعلان کوي چې نږدې دی هغه وخت. ډیر وخت تیر شوی دی او کم پاتې دی، او موږ خلک وایو چې تر نن ورځې پورې خو قیامت لا رانغی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زما بعثت او قیامت دواړه نږدې دي. دوه ګوتې میلاو کړي وې او ښودلی وو، لیکن دومره کم وخت پاتې دی. او ځکه ستاسو خبره صحیح هم وي چې تر نن ورځې پورې قیامت نه دی راغلی، خو د دې خبرې سره به څه کوئ چې د انسان قیامت هغه وخت شروع شي چې کله د هغو مرګ شروع شي. حساب کتاب خو شروع شو کنه؟ دلته ویلی شي چې حساب کتاب نږدې دی. د ساعه خبره نه ده دلته راغلی، دلته راغلی دی حساب. نو ولې د مرګ سره حساب نه شروع کیږي؟ منکر او نکیر حساب کتاب نه اخلي په قبر کې، او بیا د مرګ نه پس څه فرق پریوزي چې زر کاله پس راځي قیامت او کلکونه کاله پس راځي؟ مونږ خو به یوازې یو، خپل حساب به ورکوو. نږدې دی، او د دې چا ته پته نشته چې څومره نږدې دی. چې دا یو څو ګنټې نږدې دی، یو څو منټې نږدې دی، او که یو څو هفتې یا میاشتې نږدې دی، او که یو څو کاله نږدې دی، د دې هیڅ چا ته هم پته نشته. یوه ورځ تاسو داسې شروع کوئ چې تاسو سوچ وکړئ چې کیدی شي چې نن هغه ورځ وي چې زه مړه شم. الله تعالی وفرمایل چې نږدې دی، د دې ټایم یې هم نه دی خیالي. نو دا هر ورځ کیدی شي، یعنی دا هر وخت راتلی شي. لیکن څه وکړو؟ ځکه چې دا خبرې خو په موږ باندې ښه نه لګي. تاسو ته پته ده چې ولې ښه نه لګي؟ چې چا ته وویلی شي چې ستاسو د حساب کتاب وخت را روان دی، نو هغوی وایي چې بس کړه، دا ډیپریسنګ خبرې مه کوه. دا په دې وجه چې وهم فی غفلت معرضون، هغوی په غفلت کې پراته دي. دا غفلت څه شی دی؟ لا تعلقه کېدل. لکه چې تاسو یو فون میلاو کړئ، نو یو کنیکشن جوړ شي، او چې کنیکشن میلاو شي نو ستاسو خبرې وشي. د دې کنیکشن کټ شوی دی د الله تعالی سره، د الله د یاد نه، د هغو د احکاماتو نه، دا هغو د شعور نه زړه لرې دی، د زړه تار میلو شوی نه دی. هغوی که ډوب شوي دي نو په دې دنیا کې ډوب شوي دي، په غفلتونو کې دننه تلی دي، په غلط ډایرکشن کې ډیر لرې تلی دي. نو دلته وفرمایلی شو چې هغوی په غفلت کې دي، نو داسې نه ده چې هغوی ته پته نشته، بلکې هغوی په خپله اعراض کوي، مخ ګرځوي. داسې نه ده چې هغوی ته چا خبره نه ده رسولي، سو د افریقې په ځنګلونو کې خو نه اوسیږي چې پته وته نشته. ښه ورته پته ده او ښه خبر دي. اعراض څنګه وي؟ اګنور کول، لکه چې تاسو د چانه خفه یې او ځان پینه انګاره کوي، مخ ترینه وګرځوئ. که هغوی ناست هم وي نو تاسو داسې وکړئ لکه چې هغوی وینه. دې ته وایي اعراض، یعنی هغوی رابلل کیږي، هغوی ته ویل کیږي، هغوی ته د الله سره د تعلق جوړولو دپاره بار بار دعوت ورکړی کیږي، خو هغوی بیا هم ناراضي. او الله تعالی فرمایي چې ګورئ، د حساب کتاب وخت ډیر نږدې را روان دی، ډیر لږ وخت پاتې دی. دا هغه بازی ده چې هغوی وبایلله، او چې په دې امتحان کې څوک فیل شو نو هغوی ته بیا چرته هم کامیابي نه میلاویږي. او دا وخت د هغې نه زیات نږدې دی څومره چې ستاسو خیال دی. د ژوند یو یو عمل چې دی نو د هغې به حساب کیږي، د یوې یوې ورځې به حساب کیږي، د یوې یوې خبرې به حساب کیږي. دا به څومره ګرانه وي. او دا آیتونه صحابه کرام رضی الله عنهم څنګه اخیستي وو، د دې آیت په اورېدو سره د هغې څنګه حال شوی وو. ګورو، یو صحابي دی عامر بن ربیع، او دا واقعه په ابن کثیر کې راغلی ده چې د عامر بن ربیع کر یو میلمه راغی. دو د خپل میلمه ډیر عزت وکړو او د هغو خدمت وکړو، او د هغو په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته شفارس هم وکړو. یوه ورځ دا میلمه د هغو کره راغی او وی ویل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما له فلانۍ وادي را کړی ده، زه غواړم چې د هغې د ځمکې بهترینه ټوکړه زه ستا په نوم کړم، تو بال بچه دار یې، نو ستا د پاره به لږ اسانه شي. عامر بن ربیع فرمایل چې نه، ما ته د دې ضرورت نشته. نن یو داسې صورت نازل شوی دی چې د هغې په نازلېدو سره موږ ته دنیا ترخه ښکاره شوه. نو هغه بیا د دې آیت تلاوت وکړو: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون سبحان الله. پاغوی بانی بسنگ اثر وو لده آیتونو. او زمون مون خطول او رز ده برانڈ خبری کهو چه فلانه برانڈ، دنگه برانڈ، داغی خبری نختمیگی. علام قرطبی رحیمه الله فرمایی هولی کلی دی پخپل تفسیر کی، ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم پا صحابه کی او صحابی دیوال وهو، او چې په کومه ورځ دا صورت نازل شو نو دې ګیلکار یعنی دیوال وهل والا تپوس وکړو چې نن په قرآن کې څه نازل شوي دي. او هغه صحابي ډیر عالیشان کور جوړوه، او په خوا کې یو بل صحابي تیرېدو، نو هغه د دونه تپوس وکړو چې نن څه نازل شوي دي په قرآن کې. هغه وفرمایل چې اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. او کوم صحابي چې دیوال جوړوه هغه ټول اوزار کې خودو لاسونه را پیدل، هغه چې د الله قسم چې د حساب وخت نږدې راغی نو زه بیا دا دیوال لسو د پاره جوړ کړم. سو پته کو د دې د جوړولو نه مخکې د حساب کتاب وخت راشي. الله اکبر. او ګورې د حساب دا وخت چې دی کنه، یو خو هغه حساب وي چې عام حساب وي، یو وي آډیټینګ لکه ټیکس آډیټینګ چې وي، یو یو سنت، یو یو ډالر، یو یو ریسیټ، یو یو اکاونټ د هغې حساب کیږي. کو هغه وړوکې اکاونټ وي کو غټ وي، هر شی را یوځی شي او د هغې بیا آډیټ وي. وړوکې وړوکې شی په هغې کې شمارېږي، دا وي حساب، یعنی فل اکاونټیبلټي. داسې نه ده چې څه شی پرېښودی شي او څه شمار شي، چې دا خو یو ډالر دی، د دې سره څه فرق پرېوځي. داسې نه وي. د انسان یو یو سیز، د هغوی د خوراک څښاک، د هغوی د جسم، د هغوی د کپړو، د هغوی د نعمتونو، د هر سیز حساب به کیږي. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. دا د سورة التکاثر اتم نمبر آیت دی. د نعمتونو په باره کې به ستاسو نه سوال کیږي. د دې نعمتونو په مقابله کې اوس عبادت پیش کړئ چې څومره ډېر نعمتونه مو استعمال کړي دي، نو هغه شان عبادت پیش کړئ. د هغې نه به تپوس کېږي چې د نعمتونو په مقابله کې مو څومره عبادت کړی دی، او یا چې الله تعالی څومره هم احکامات در کړي وو نو هغه دې پوره کړي وو. د کومو کارونو نه چې منع کړی وې نو آیا د هغې نه منع شوی وې؟ دا نن ورځ چې را روانه وه نو د دې تیاری کې دې کړی وو، او که د دنیا په عیش او آرام کې پروت وې؟ د نن ورځ څه فکر دې کړی وو، څه پلاننګ دې کړی وو، او څه عمل دې کړی وو که نه؟ چې د دې حساب کتاب به کېږي. هغه ورځ خو نږدې ده، الله تعالی وفرمایل، خو د واپسۍ ورځ او د هغې خیال هغه خو په ذهن کې شته دی نه؟ او ژوند داسې تیریږي لکه چې ټول عمر به موږ دلته یو. دا ژوند خو به داسې وي لکه یو کس برف فروش دی، واوره خرڅوي، او دا هغو واوره مسلسل ولي کېږي. کوچرې دا انویسټ شي، یعنی خرڅه شي، نو دا هغو فایده ده، ګنې دا ژوند خو ولي کېږي. دا خو نه منع کېږي، دا خو روان دی، خو د دې باوجود زموږ سره احساس نشته. یو ځل ژوند میلاویږي، که چا سره یو بیګ اوبو وي او هغو ته ټوله صحرا پاتې وي، نو ولې هغه به په دغه اوبو باندې خپې ووینځي؟ چرته هم نه. دغه شان صرف یو ژوند میلاو شوی دی، او په دې کې د آخرت کمایي کول دي موږ ته. صرف یوه زندګي ده، آیا هغه موږ په بیکار کارونو کې خرچ کولی شو؟ او چې د چا د آخرت فکر وي نو هغه بیا د ژوند په قدر او قیمت باندې پوهه دی. ګنې که چا د آخرت فکر نه وي نو دا ژوند به ضایع شي، بالکل به ضایع شي. بیا به خلک وایي چې واقعي د آخرت وخت نږدې وو، او خلک ټول په غفلتونو کې ډوب وو او مخ یې اړوو. د کوم څیز چې موږ ټولو ته فکر پکار دی نو هغه رانه هیر دی. ما یأتیهم من ذکر من ربهم، نه راځي هغوی طرف ته سو نصیحت سو ذکر د هغوی د رب د طرف نه. محدث نوی، یعنی چې کله هم هغوی طرف ته د الله د طرف نه سو نصیحت راشي، هغه سو نصیحت دی، دا قرآن. قرآن دی چې د ټولو نه زیات هغه خلک د غفلتونو نه بیداروي. که چرې دا بنده نشي راویښولی نو بیا هیڅ هم بنده نشي راویښولی. نو محدث الا، نه دی راغلی څه نوی شی مګر.
استمعوه وهم یلعبون، هغوی اوري هغه مګر هغوی په لوبو کې مصروفه دي. یعنی چې کله هم په هغوی باندې د قرآن آیتونه لوستلی کېږي یا څه خبره ورته کېږي، هغوی له خبرداري ورکړی کېږي چې ګورئ آخرت نږدې دی، حساب نږدې دی، خپل فکر وکړئ. نو په هغوی باندې ساسر نه کېږي، هغوی دا خبره بالکل سیریس نه اخلي. وهم یلعبون، هغوی په لوبو کې مصروفه دي، هغوی ته ویل کېږي او هغوی اوري نه. ډېر خلک قرآن اوري هم، او ښه د غور سره ښکاري، خو داسې چې ښه د غور سره یې اوري، لیکن د هغې نه پس څه شي؟ هېڅ هم نه، په خپلو تماشو کې مصروفه دي. چې څنګه پاسي نو بیا هغه هر څه شروع کړي، ځکه چې د هغوی سره د قرآن څه اهمیت شته دی نه. هغوی ته ښکاري چې موږ بالکل محفوظ یو، هېڅ هم نه کېږي. که موږ دا ذکر واورو نو چېرته ډیپریشن ته لاړ نه شو، او چېرته دا مو د غفلت نه راپانه سوي. او موږ خو دو کېدل غواړو، موږ خو غواړو نه چې راویښ شو. راویښېدل مو نه دي خوښ چې موږ په غفلت کې یو او دا اګنور کړو. تاسو ګورئ نه، نن څومره انسانیت دی چې هغوی دا اګنور کړی دی. خاص طور چې څومره هم خوشحاله خلک دي، ټول نه دي الا ماشاءالله، ځینې پکې ډېر ښه هم دي د مالدارۍ باوجود، الله تعالی طرف ته راځي. لیکن چې څومره د چا سره زیات نعمتونه دي، هغومره داغونه الله تعالی زیات هیر دی. او چې د چا سره لږه کمه ده، په مشکلاتو او پرابلمس کې دي، هغوی خو بیا هم الله تعالی طرف ته د راتلو په باره کې سوچ کوي. اوله خو اوري نه، چې کله په هغوی باندې د الله تعالی آیتونه لوستلی کېږي، او چې کله اوري نو داسې ښکاري لکه چې ښه د غور سره یې اوري، چې دومره اثر پی کېدو واله دی. او د هغې نه پسې بیا هغه خبرې وي، او هغه کارونه وي، او هغه لوبې او تماشې وي. او مشرکین مکه چې وو، چې کله به هم نوې صورت راغی داسې به ښکارېدل لکه چې ښه د غور سره یې اوري، او چې کله به خپلو خلکو له لاړل نو مذاق به یې کوو چې ګورئ جی، نن موږ دا اورېدلی دي. او آیا نن موږ د خپلو عملونو نه دا نه ده ثابته کړي؟
چې مونږ بس په لوبو تماشو کې یو، د قرآن سخت سخت آیتونه ووایو، بیا هم زمونږ هغه حال وي. حالانکه ښه د غور سره یې واورو او د هغې نه پس څه شي، هېڅ سنجیدګي نشته په مونږ کې. یعنی مونږ بالکل سیریس نه یو، نه راسره څه فکر شته. لاهیتا قلوبهم، الله تعالی وفرمایل چې د هغوی زړونه غافل دي. د انسان خو یا دنیاوي فکر کېدی شي او یا د آخرت، داسې نه ده چې هم دې ورسره د دنیا فکر وي او هم د آخرت. په زړه باندې یو شی خورېدی شي، یو سوچ هوي وي چې د چا دا سوچ وي چې نن به کوم برانډ اغوندم، نن نوې کلکشن راغلی دی، نوې سامان راغلی دی چې زر زر لاړه شم، او ته هم راځه او راځئ چې د ټولو نه مخکې مخکې ورسو. ته به د کوم ډیزاینر کپړې اخلې، او زه به د کوم 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 پرسونه به اخلو، او اوس په کومه پارټي جوړوو چې خپل سامان پکې نورو خلکو ته ښکاره کړو چې خلک ما وویني چې څومره ښه ښکارم. دلته ټوقي خنداګانی او هلته ټوقي او خنداګانی، او په یوه مشغله کې ټول پریوتې دي. او لکه ما چې د ترویلی وو چې لغ څه ته وایي، لغ وایي هغه کارونو ته چې په هغې کې انسان داسې مشغول شي چې د نور څه هوشي نه وي، په غفلت کې خلک اچوي چې بنده د حساب کتاب نه بالکل غافل کړي، او سوچ ټول د کپړو د پیزارو د جولري او پرسونو وي چې د کور سامانونه واخلم، چې دلته خوراک وخورم، هلته خوراک وخورم. چې د چا فکرونه د دې سیزونو په باره کې وي، نو بیا د آخرت فکرونه نه راځي. چې د چا د ژوند مقصد دا وي چې بس خورۍ سکۍ او عیش کوي، او بلکې هغوی خلکو ته وایي هم چې په دې عمر کې دي سو الله الله شروع کړي دي، او په نورو سیزونو کې خپل ځانونه داسې مصروفه کړي وي چې د آخرت وخت راسره چرته وي. کله به هغه وخت راځي چې دوی د مرګ سوچ وکړي، د هغې خو د سره څوک نوم نه اخلي، ځکه چې که د هغې سوچ وکړي نو وایي چې ډیپریشن به راته شروع شي. وایي چې د ویرې خبرې مه کوئ، که چېرې تاسو هغوی ووېروئ چې اعتراب للناس، نو هغوی به وایي چې چوپ شئ، مونږ دا خبره اورېدل نه غواړو، چې د دې سره خو مونږ ته ډیپریشن کېږي. دا هغوی ته د ویرې او ډیپریشن خبرې ښکاري. هغوی نه غواړي چې مونږ ته دې څوک د واپسۍ خبره وکړي. هغوی اودو اوسېدل غواړي چې هېڅ واپسي نشته. هم دا مزیدي، دا دنیا هر څه ده چې دا ورځې او شپې به هم دغه شان تیریږي. او د حیرانتیا خبره دا ده چې په یو یو سیس پسې خلک مري، په هغې کې مقابلې کوي چې هغې څه اغوستي دي، ما څه اغوستي وو، فلانۍ څومره قیمتي سوټ اچولی وو، کوم برانډ یې اچولی وو، د کوم ډیزاینر پیزاري پخپو وو، دا ټول څه دي. نو ولې دا لاهیتا قلوبهم نه دي، چرته مشغول یې؟ او الله تعالی تاسو ته وایي ځکه خو هغوی د داسې مجلسونو نه ویریږي او نه راځي. هغوی وایي چې دا خو د ویرې خبرې دي چې داسې خبرې کوي. نو تاسو هغوی ته څه رایادوئ؟ دا هر څه خو به ختمیږي، او الله تعالی ته ودرېدل دي، او حساب به ورکول وي، او دا خبره به د هغوی بیا څه خوښه شي. د هغه بنده به دا خبره څه خوښه شي چې د هغوی ټول ژوند په داسې طریقه باندې تیریږي. دا د هغو ناسته پاسته ده، دا د هغو مجلسونه دي، د هغوی ورځې او شپې په دې سیزنو کې تیریږي. نو آیا د هغو به دا قسمه خبرې خوښې شي بیا؟ نو هغه د ویرې خبرې نه وي. په اصل کې دا د انسان د زړو اصل غل وي چې کله څوک په غلطه لاره روان وي، او څوک ورته ووایي چې ته خو په غلطه لاره یې او د دې لارې انجام خراب دی، نو هغوی بیا کله دا خبره اورېدل غواړي، ځکه بیا هغو ته دا د ویرې خبره ښکاري. دا حقیقت، دا ریالیټی ده چې کله محکمه موسمیات والله د موسم مطابق وایي، نو هغه وخت خو هېڅ څوک هم ټي وي نه بندوي. که طوفان یا سونامی را روانه وي، نو څوک بیا داسې نه وایي چې دا څه د ویرې خبرې کوي چې دا ټي وي بند کړو، بلکې هغه خو خلک نور په غور سره اوري چې د یوې یوې لمحې راته پته ولګي، او دومره د توجه سره یې اوري چې په یو څو ګنټې کې به دا هریکین یا طوفان رارسي زموږ علاقې ته، او د دې بسو نتیجه وي. هر څو خلک ګوري، ځکه چې بنده غواړي چې زه بچ شم. نو د آخرت په باره کې مونږ ته په خپله هم ویښېدل دي، او نور خلک راته هم ویښول دي. دې قرآن ته مونږ ته خلک راغوښتل دي. الله تعالی مونږ ته حق خبرې کړي دي په دې کې. دا خبره مونږ ته بل څوک نشي خیالې. دنیا خو به دا وایي چې بس دا ژوند دی او ټوله مزه په دې کې ده، لیکن الله تعالی موږ ته د خپلې فائدې خبرې کوي. کچری دلته موږ مشغول شو او د دې ځای فکرونه شي زموږ، نو مخکې به بیا څه کیږي؟ چې کله حساب کتاب شروع شي او هغه وخت لري نه دی، د هر بنده مرګ نږدې دی. که عمر ډیر هم شي، دا ډیر غټ راویښېدو والی کال دی زموږ د ټولو دپاره. که څوک غافل وي، مخې ګرځولی وي، نو هغه دې پوه شي چې زما رب زما خیرخوا دی، ځکه چې هغه په دې دنیا کې زه خبر کړم. مه خپل ځانونه مشغولوئ دلته کې، مه مستېږئ دلته کې. سوچ وکړئ د هغه ورځ په باره کې چې تاسو ته الله تعالی ته حاضرېدل دي، او د زړه کار دا دی چې غور او فکر وکړي. و اسر النجوا، او هغوی پټه پټه سرگوشي وکړه، ځکه چې کله هم خلق غلطی خبرې کوي نو بیا داسې په غوږ کې کوي. الذین ظلموا، دا خبرې چا وکړي؟ هغه خلق چې څوک ظلم کوي. شرک هم ظلم دی، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسالت نه منل هم ظلم دی. د دې نوري هدایت نه ځان محرومول دا هم ظلم دی. هغوی سوایي،
هل هذا الا بشر مثلكم، نه دی دا مگر یو انسان ستاسو پشان. مشرکین مکه به وی چې دی خو زمونږ پشان دی، نو اوس به مونږ د دو خبره منو؟ زه به د خدای منم خو د دو نه منم. دی خو زمونږ پشان دی، سو فرشته خو نه ده، او هغه خو لا پیغمبر و. نن خو څوک د استاد نه علم نه اخلي او وایي چې دا خو زمونږ پشان ده، نو ولې دا زمونږ نه زیات علم لري؟ که د دې خبره مونږ ومنو، نو بیا خو مونږ د دې لویوالی ومنو. دا خو بیا زمونږ نه لویه شوه، څنګه مونږ دې له یوه رتبه ورکړو؟ دغه شان چې د چا نبوت ومنلی شي، نو بیا خو به د هغوی اطاعت کول وي، ځکه دا پرابلم و د هغوی. د خلکو د منع کولو دپاره به د هغوی دا قسمه خبرې کولې چې دا خو یو انسان دی، تاسو ولې د دو خبره منئ؟ دی خو زمونږ په شان دی. افتأتونه، آیا تاسو به اوس په دو پسې ځئ؟ هغوی دا کله غوښته چې خلک دې نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته لاړ شي؟ وایي چې اوس به تاسو په دو پسې ځئ. د ایمان د راوړو خبره نه کوي چې اوس به تاسو په هغوی ایمان راوړئ. السحر، دی خو جادو کوي، ستاسو طرف ته جادو راوړي. و انتم تبصرون، حالانکه تاسو ګورئ چې دی جادو راوړي. تاسو ګورئ نه چې دی په خلکو باندې جادو کوي؟ بیا خلک خپل خاندان پرېږدي او په دو پسې لاړ شي. تاسو ته ښه پته ده چې دو سره جادو دی، او بیا هم تاسو ځئ په دو پسې؟ د هغوی سره بل څه جواب خو ونه، نه به سره څه دلیل و، نو داسې خبرې به یې کولې. قال، وویل، ربي يعلم القول في السماء والأرض، زما رب علم لري د هرې خبرې چې په اسمان کې دي او ځمکه کې دي. که تاسو پټې په غوږونو کې خبرې کوئ، سرگوشي کوئ، که تاسو په هغو د جادو الزام ولګوئ چې د دو سره جادو دی، الله تعالی خو هر شی پیژني، هغه سرگوشي هم اوري. چې دوه کسان خبرې کوي، نو دریم د هغوی رب وي. بل قالوا، بلکې هغوی وویل، مشرکین مکه سو وویل، اضغاث احلام، بلکې د پریشانۍ خوب دی. سنشته بس دی خوب وویني، یعنی خوب سو دی چې دا خو هسې خلکو له راځي، د پریشانۍ خوب دی، هیڅم پکې نشته. لفتراه، بلکې دو د ځان نه جوړ کړي دي. ده بل هو شاعر، بلکې هغه شاعر دی. هغوی په یوه خبره باندې خو نه منع کېدو. او دویمه معنی دا ولیکئ چې بلیف تراه، بلکې دو د ځان نه جوړ کړي دي. ده او دریمه دا چې دا شاعر دی، ځکه چې چا دا هم اعتراض کولی شو چې په خوب کې کله داسې کلام راتلی شي، نو بیا یې وویل چې نه نه، دی دا د ځان نه جوړوي، په اصل کې دی شاعر دی، نو ځکه داسې جوړ په جوړ جوړوي. نو هغوی په خپله نه پوهېدل چې اوس دو ته څه وایو، څه نوم ورلکېدو. فلیأتنا بآیه، دی خو ځان ته رسول وایي، نو بیا په کار ده چې دی یوه نښه راوړي. کما ارسل الاولون، لکه څنګه چې رالیږلی شوي وو اولنی رسولان، هغوی خو به نښې راوړي. موسی علیه السلام معجزې ښیلې وې. د ثمود قوم طرف ته صالح علیه السلام راغلی و، هغو هم د اوښې معجزه ښیلې وه، نو دی دې هم معجزې راوړي. هغوی څومره فرسټریټ شوي وو، کله یوه خبره کوي او کله بله. ما آمنت، قبلهم من قرية أهلكناها.
الله تعالى فرمایل چې تاسو معجزې واړی حالانکه که تاسو د تیرو پیغمبرانو متعلق ووایئ نو نوو ایمان راوړی په هغوی کې یوې قریه یعنی یو کلی په کوم کلي کې چې هم خلکو معجزې غوښتلې وې نو د معجزې د لیدو سره هیچ چا هم ایمان نه دی راوړی همیشه به هغوی معجزې غوښتې او ایمان به یې نه راوړو.
نو اهلکناها هلاک کړل موږ هغوی ځکه چې کله هم معجزه وغوښتی شي نو انسان د خپل ځان دپاره حجت ختم کړي بیا د هغوی د سره بهانې پاتې نه شي یا چې بیا هغوی ایمان راوړي نو بچ کیدی شي ګنې بیا به په هغوی باندې عذاب راشي. الله تعالی په مشرکین مکه عذاب نه رالیږل غوښتل ځکه چې دا خو اخري امت جوړېدو واله وو نو دوی وای پاوټ کول نه غوښتل ختمول نه غوښتل ځکه چې دا ډېر خلک وو چې هغوی ته ایمان راوړل وو او بلکې څنګه چې تیر قومونه ختم شوي وو نو الله تعالی هغوی ختمول نه غوښتل. افهم یؤمنون آیا بیا به هغوی ایمان راوړي یعنی تر نن ورځې پورې خو لا چا داسې ایمان نه دی راوړی چې معجزه وخیالي شي معجزه راشي او هغوی ایمان راوړي چې نورو خلکو په دې طریقه باندې ایمان نه دی راوړی نو تاسو به سو راوړئ.
وما ارسلنا قبلك الا رجالا
او تاسو وایئ چې دا بشر دی انسان دی نو تاسو د دې خبرې جواب راکړئ چې تر نن ورځې پورې خو موږ صرف سړي رسولان جوړ کړي دي او لېږلي مو دي په هغې کې یوه هم فرشته نه وه ټول بشر وو ټول سړي وو د دې نه موږ ته د دې خبرې پته لګي چې یوه ښځه چېرته نبي یا نه ده راغلي ټول پیغمبران سړي راغلي دي صرف په سړو باندې نبوت راغلی دی او دویمه خبره دا وه چې هغوی دا اعتراض کوو چې دا خو بشر دی د هغوی پرابلم دا و چې دا انسان ولی دی بشر ولی دی چې دی موږ څنګه اوچت وګڼو موږ خو دی یو یتیم لیدلی دی او بیا د دو پالنه د دو ترو کړې وه نه د دو سره سومال شته نه ورسره دولت شته نه ورسره سرداري شته بیا د دو د منلو دپاره خلک ودرېږي دی خو هسې عام سړی دی او موږ خو دومره غټ غټ سرداران یو نو دی ولي او څنګه ومنو او زموږ په شان ذهنونو والا چې کومه معاشره وي نو دغه شان ذهنونه څوارلس سوه کاله مخکې د هغوی هم وو په یوه معاشره کې مالدار خلک خلکو ته اوچت ښکاري چې د چا سو سټېټس وي غټې غټې عهدې وي ورسره ښه ګاډي او کورونه وي ورسره خلک هغوی ته په اوچت نظر سره ګوري او د کردار د چا سره سو قیمت نه وي چې د دو کیریکټر ښه دی ښه اخلاق واله دی کچری نبی هم مالدار وي غټ سردار وي ډېر شان او شوکتې وي بیا خو به د هغوی دپاره د هغو منل آسان وو نو د دو سره سو دي صرف دا چې دی صادق او امین دی.
وما ارسلنا قبلك الا رجالا
او ندی لېږلي د دو نه وړاندې موږ مګر سړي مو لېږلي دي صرف فرق څه دی
نوحي الیهم انسانان مو هغوی
سړي وو د نورو سړو نه هغوی څنګه مختلف وو موږ به وحي کوله هغوی طرف ته ګنې هغوی هم دغه شان انسانان وو سو فرق پکې نه وو سو فرشته نه وو هغوی نه د هغوی سو وزرې وې سو د نور نه نه وو جوړ چې نوري مخلوق وو او ګرځېدل را ګرځېدل داسې سو نه وو انسانان وو خو وحي به راتله هغوی طرف ته نو په دې خبره زموږ خلک لا تر اوسه پورې هم نه دی پوهه چې یو نبی انسان هم کېدی شي هغوی په دې خبره لا تر نن ورځې پورې نښتې دي چې دا خو نوري مخلوق دی او هغوی فرشته جوړه کړه د نبی نه د اهلي مکه مسله دا وه هغوی وی چې دا انسان دی او زموږ د خلکو مسله دا ده چې هغوی ته نبی انسان نه ښکاري نور ورته ښکاري فاسألو پس تپوس وکړئ اهل الذکری د علم والونه یعنی پوښتنه وکړئ د عالمانو نه د اهل کتاب نه د مکې والو به په هغوی باندې ډېر زیات یقین و بروسه به یې وه چې هغوی کتاب واله دي ډېر غټ علم دی ورسره یعنی ځینې خلک داسې وي چې هغه تاسو ته ډېر اوچت ښکاري د دین په معامله کې ځکه خو به دوی په هغوی پسې تلل او د هغوی نه به یې تپوسونه کول چې تاسو موږ ته دا ووایئ چې موږ د هغو نه څه سوال وکړو په سوره کهف کې موږ ویلي وو نو دی ته به هغوی په علم کې ډېر مخکې ښکارېدل چې ټول علم خو د دوی سره دی د دوی سره عالمان دي.
ستاسو دومره پاغوی یقین دی او اعتماد پی کوئ، اعتبار مو دی پاغوی باندې، نو بیا لاړ شئ او د هغوی نه پوښتنه وکړئ. ان کنتم لا تعلمون، کچری تاسو نه پوهیږئ نو هغوی له لاړ شئ او د هغوی نه سوال وکړئ چې کوم پخواني پیغمبران راغلي دي، هغوی انسانان مو او که نه وو. دلته خو یوه نوې خبره ده، اوله خو به ټولې فرشتې راتلې، نو اوس تو انسان څنګه راغلې؟ لیکن تر نن ورځې پورې خو الله تعالی ټول انسانان رالیږلي دي، اوس څه پرابلم دی؟ ابراهیم علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یوسف علیه السلام، دا ټول څه وو؟ دا خو انسانان وو. نو اوس څه مسله ده چې تاسو دا خبره نه منئ؟ د دې آیا نه مفسرینو یوه ډېره زبردست نقطه ایستلې ده. الله تعالی فرمایلی دي، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، چې تاسو تپوس وکړئ د اهل الذکر نه، د علم والو نه، که چېرې تاسو ته پخپله نه وي پته. د دې نه هغوی دلیل اخیستی دی چې کله ستاسو سره د دین په باره کې څه علم نه وي، نو داسې نه ده چې بنده دې په قلاره کینی او وایي چې ماته خو پته نشته، ماته پته نشته چې څنګه مونځ وکړم، او ماته پته نشته چې ودو څنګه ماتیږي، ماته د دې پته نشته، دا غیر ته پته نشته. نو بیا لاړ شئ، فاسألو، بیا د چا نه پوښتنه وکړئ؟ د علم والو نه. که چېرې پته درته نه وي، څوک دا بهانه بیا نشي کولی چې ماته خو پته نه وه، ماته د زکات پته نه وه. که نه وي درته پته، نو بیا دا د الله تعالی حکم دی، ستاسو فرض دی چې زه یو لاړ شئ بیا د چا نه زده کړئ. نن خو خلک په دې باندې هم فخر کوي چې ماته د دین په باره کې څه پته ده، آی ډونټ نو. دا هم خلکو ته یوه ډېره د عزت خبره ښکاري چې زه خو ډېره ماډرن یم، اپ ټو ډیټ یم، زما د دې دینی خبرو سره څه تعلق دی؟ د حیرت خبره دا ده چې اوس دا هم د فخر خبره شوه، دا هم د فخر کولو خبره ده. او چې څوک په دین باندې وي، هغوی خو بیکورډ دي. د فیشن ما ته ټوله پته ده، د فلم د هیروز او د هیروینز راته پته ده، د فلمونو راته پته ده، ما ته خو د ټولو فلم سټارز پته ده. او دا ته ګورې چې د کومې زمانه یې، یعنی مذهبي ورته بیکورډ او اوټ ډیټډ ښکاري، او دا ورته د فخر خبره ښکاري چې ما ته د نوې زمانې د هر څه پته ده. دا څومره د افسوس خبره ده چې زموږ په زړونو کې قدر د کومو سیزونو دی او د کومو سیزونو متعلق چې زموږ اوچت خیالات دي، نو ظاهره ده قدر بیا د هغې دی زموږ په زړونو کې. د نوې سیزونو په باره کې ما ته ډېره ښه پته ده، او په هغې کې زه څه غواړم چې اپ ټو ډیټ یم. که چېرې زموږ د فخر خبرې داسې وي، نو بیا به زموږ د دین څه حال وي؟ بیا څنګه سوچ دی زموږ؟ او موږ کوم خوا روان یو؟ بیا زموږ څه سټینډرډ دی؟ الله اکبر، د دې سره زړه ته ډېر خفګان میلاو شي. وما جعلناهم جسدا، الله تعالی وفرمایل چې نه دي جوړ کړي موږ جسدا، جسمونه د نبیانو، لا یاکلون الطعام، چې نه خوري هغوی خوراک. دا خو موږ هغوی ته نه دي ویلي چې تاسو خوراک مه خورئ. یو نبی مو هم داسې نه دی جوړ کړی. د دې مطلب دی چې ټولو نبیانو به خوراک کوو، انسانان وو، ځکه خو به خوراک کوو. لکه مشرکین مکه چې به اعتراض کوو چې دا خو نبی دی، دی بازار ته ولي ځي، دی خوراک ولي کوي، دی خو رسول نه شي کېدی. په کار ده چې پیغمبران څوک هوایی مخلوقی، بیا به موږ مطمئن یو، ځکه خو موږ په زبردستۍ باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نور ثابتوو چې هغه خو انسان نه دی، بلکې هغه خو نور دی. او ګورئ د هغوی عزت او لویي په دې کې ده چې هغوی بشر دي، او د هغې باوجود هغوی څنګه وو؟ هم دا لویه خبره ده. هغوی خو وایي چې دا په کار ده چې فرشتې وي، که چېرې پیغمبران فرشتې وي، نو دا خو بیا څه لویه خبره نه وه، ځکه چې فرشتې خو چېرته هم ګلانه کوي، د هغوی سره خو د سره اختیار نشته. هر وخت هغوی د الله تعالی په اطاعت کې مصروفه وي، نه د هغوی څه خواهشات وي او نه نور څه. نو دا کومه لویه خبره ده بیا؟ کمال خدا دی چې هغوی جسمانی طور زموږ په شان دي، لیکن د هغې باوجود هغوی داسې ژوند تېروه، سبحان الله، ځکه خو بیا د خولې نه سبحان الله وځي. دا د فخر قابل ژوند دی. لیکن که چېرې تاسو هغوی د بشر نه وویستل، د دې کیټیګوري نه مو وویستل، نو بیا خو د لویوالي خبره پاتې نه شوه. نو په هغوی کې یو هم داسې نه و نبی چې هغوی به خوراک نه کوو. وما کانو خالدین، او نه هغوی همیشه اوسېدو والو. او تاسو ما توای اوس زکه چې دلته او فرمایلی شول چې هغوی همیشه اوسېدواله نه وو، هغوی له هم مرګ راغلی وو، هغوی هم وفات شوي دي. دومره واضحه ده دا خبره.
او د دې باوجود ځینې خلک وایي چې پیغمبران نشي وفات کېدی او هغوی ژوندي دي، او قرآن وایي چې هغوی همیشه اوسېدواله نه وو. جسمانی طور ټول پیغمبران انسانان وو، خوراک به هم کوو، ودونه هم کړی دي، د هغوی اولاد هم وو او هغوی وفات شوي هم دي، ځکه چې هغوی همیشه ژوندي اوسېدواله نه وو. او الله تعالی فرمایلی هم دي چې کچری نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شي نو ولی تاسو به د دین نه وګرځئ؟ په سوره آل عمران کې د هغو د وفات خبره ده، او دا خبره په قرآن کې شوې ده. او دا شان د سوره کهف په اخر کې هم راغلی دي چې اے نبی، تو دې ته ووایا چې زه خو یو بشر یم. خو بیا هم خلق دې خبرې منلو ته نه دي تیار. د قرآن د خبرو مونږ خلاف ورزی کوو چې کله مونږ وایو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم انسان نه و، هغه خو نور و، او هغه خو همیشه اوسېدواله دی، همیشه ژوندی دی. استغفر الله.